په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیم په غځولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به بې اعتمادي ورسره زیاته شي. هلمند ته د نویو امریکایي پلي سمندري ځواکونو د استول کېدو په اړه هم راپور لرو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړه او نازمې یو ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حملې په جواب کې قاطع او اغیزمن جواب ووایي. ټاکل شوی د برېټانیا پارلمان نن د هغې هېواد صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رایه ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. قلمړی محمد واصل وصال ته ورور کوچې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
سلامونه، دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرنۍ وسلوال وژل شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي. او د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیت قومندان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرنۍ وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو مسول حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې بهرنۍ ځواکونو نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې پر داعش ډلې د بیپلوټ الوتکې په وسیله هوایي برید کړی چې پکې د دغې ډلې 15 غړي وژل شوې دي.
نگرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنۍ ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې وژل شوي داعشیان د مولوي یحیا د ګروپ غړي او د خیبر پختونخوا او د اورکزۍ سیمو اوسېدونکي دي.
مشرقي وال ویل چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. داعش ډلې تر اوسه په ډېره څه نه دی ویلي. بل پلو د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیه قومندان دی او ماین په چاودنه کې وشل شوی دی. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ازر رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 11:30 بجې د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوري پر یوې پوسټې برید وکړ چې د شینکی امنیه قومندان سیف الله هوتک یا د ساحې ته د پولیسو د مرستې په هدف روان و چې په لاره کې پر ټانک د ماین چاودنه وشوه.
تیر شپه یو شمېر وسلوالو مخالفینو د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوري په منځ کې په څو امنیتي پوسټو باندې انداخت وکړ. اما غوا چې د شینکی امنیه قومندان د شینکی ولسوالۍ د سیوري په طرف حرکت وکړ ترڅو د خپلو سرتیرو سره کومک کوي او هغوی حمایه کړي. اما غوا چې لاره کې یو منځ په ځای وسلوالو مخالفینو او هغې ته انتجار وکړ او خپله د شینکی امنیه قومندان سیف الله هوتک او ورسره یو بل سرباز هغه په شهادت ورسېد.
سیال زیاده کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 3 ساعتنی خطه هم وشوه چې په پایله کې وسلوال طالبان په شاوتم بول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه ډېر څه نه دی ویلي. او د بغلان ولایت حکومتي او امنیتي مسولین وایي د عملیاتو په جریان کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی په ګډون 8 تنه قومندانان هم وشل شوي دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډریز وکونو تیر شپه د دندغوري په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په پایله کې یاد کسان ووژل شو. اخوا د دفاع وزارت د کمانډریز وکونو د لیوا بیان احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شو کسانو کې د طالبانو لخوا نومول شوی والی مولوی هلال، حاجی شیرالم، قاری جنباز، قاری شهاب الدین او قاری اسماعیل شامل دي. د دغه سرچینې په وینا وژل شوی کسان نقاب پوش دي او د پیژندلو لپاره سیړنې روانې دي. طالبانو لتر اوسه پرې رسه نه دی ویلي. د ول کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د متحده ایالاتو اراده او نظم یو ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حملې په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. پنس نن د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکوونکي کښتۍ کې وویل چې شمالي کوریا د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سولې او امنیت لپاره تر ټولو خطرناک او جدي ګواښ دی. پنس وایي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به په پرله پسې ډول کار وکړي څو پر پیونګیانګ اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي. پنس ټینګار کوي چې متحده ایالات تل د سولې غوښتونکی دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې د ده په وینا سپار یا ډال ساتنه کوي او توره آماده ده. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې شمالي کوریا د خپلې یوه توغندي په ازمایلو بریالۍ نه سوه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو او نړیوالو غبرګونونو سره سره خپل اټومي او د بالستیک توغندیو ازموینې په دې وروستیو کلونو کې ډېرې کړې دي. ټاکل شوی د بریتانیا پارلمان نن د هغه یوه د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. د دې پلان پر مخ وړلو لپاره د پارلمان دوه په درېیمه اکثریت باید د تایید رای ورکړي. په بریتانیا کې د کارګر ګوند چې تر ټولو لوی مخالف ګوند دی او هم لیبرال دیموکراتانو د تر وخت د مخ انتخاباتو د ترسره کولو هرکلی کړی دی، خو د سکاتلند ملي ګوند ویلي چې په پارلمان کې د دوی استازي به له رای ورکولو ډډه وکړي. د دغه ګوند مشر نیکولاس سترجن د سېشنبې په ورځ په یوه مرکه کې د محافظه کار ګوند مشري او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د دې اقدام په غبرګون کې وویل دا وی در ډیره ښکاره ده چې د صدر اعظم نننۍ اعلان ټول د دې د ګوند د ګټو لپاره دی، نه د ټول هیواد د ګټو لپاره. دا فرصتونه ګوري چې خپل ټول مخالفین وځپي او د خپل شر ځان خلاص کړي چې له دې سره موافق نه دي. دا په دې سره وکولای شي هیواد هغې لورې ته یوسي چې دا یې غواړي.
In the increasingly right-wing direction.
تریزا می پرون د اپریل 13 د تر وخت مخکې انتخاباتو تر سره کېدو غوښتنه وکړه چې ظاهرا د دې د موقف د پیاوړي کېدو په هدف ښکاري. دا خبره داسې مال سوي چې بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته تیاری نیسي. می وایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د تیر کال تر ریفرندوم وروسته ډاډ او ثبات ته اړتیا لري. په دغه هېواد کې تر ټولو وروستي عمومي انتخابات په 2015 کال کې وسوه او راتلونکي انتخابات په 2020 کال کې په پام کې نیول سوي وو، خو اوس په دا انتخابات د دغه پلان سره سم تر راتلونکي جون میاشتې پر اتمه نیټه کېږي. او په توره بهیره کې د روسیې ساحلونو ته نږدې د یوې وړونکې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته ژغورونکي ډلې د کښتۍ په نه تنه عملې پسې ګرځي. پلټونکي کمیټه وایي د دغې کښتۍ درې تنه عمله تر اوسه ژغورل سوي دي. راپورونه وایي په نورو کسانو پسې د لټون عملیات دوام لري، خو د طوفاني هوا له کبله یې چارې سختې دي. دغه کښتۍ چې د پانامې بیرغ ورباندې وو د روسیې له جنوبي سیمې روستوف څخه غله ترکیې ته انتقالوله. دا کښتۍ په کرچ تنګي کې له راداره ورکه سوه. سیمه ییز روسي چارواکي وایي په عملې کې اوکراینیان، روسان او د ګرجستان یو وګړی شامل وو. د روسیې د فدرال سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي چې دغه کښتۍ د یوې ترکی کمپنۍ وه. د کښتۍ د ډوبېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړی دا ځینې نور خبرونه بیا هم ولولي دي. ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کوي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیم په غزولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او بې اعتمادي به ورسره زیاته شي. هلمند ته نوي امریکایي پلي سمندري ځواکونه هستول کېږي. هغه ولایت چې ډېرې سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي، خو مرکز لشکرګاه چې نسبتا امن دی هلته بیا ډېرې ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. پلشکرګا کې د زمکو د غصب پر ضد یو کمپاین پیل شوی دی. ننګرهار، پاچین او کوټ ولسوالیو کې له سخت دریځو په تصفیه شویو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه امنیتي مرکزونه جوړوي. خو ولس څه وایي؟
چې د سپین غره پورې موږ د تیرا سره په سرحد او دښمن د مغې لارې نه راځینو چې په غرو کې هلته بېسوله جوړ نه شي. هېڅ کله چې امنه دا بېس هلته هغه منطقه کې امنیت تامین کول شي او زموږ ولس تیار دی چې پاڅون وکړي.
د ننګرهار په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر ویل دی ولایت په ډیرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډیر ماشومان له واکسین نه پاتې شي، ځکه وسلوال مخالفان د دې کمپاین مخه نیسي.
دغه داعشي غوندې ډلې دي او ته استناد نه کوي. مخکې به سیدور کې کار کېده او هغه ته حاکم دا ځل اجازه رانه کړې شو.
پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د مخکښو ښځو او اساسي بشري حقونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیمونو د غصولو په ګډون د خنډونو په جوړولو له کنټروله وتلی حالت رامنځته کړي. د دفاع وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستان دا اقدام له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور نه دی. دو درې ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې عملا له خیبر ایجنسۍ سره د پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار پیل شوی دی. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني پوځیانو هیله لري چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خنډونو د رامنځته کولو پر ځای له تروریزم سره رښتیانۍ مبارزه وکړي. د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمانش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم نصبول نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي، بلکې داسې یو حالت به رامنځته کړي چې له کنټروله ووځي. د په څرګند ډول ونول چې څه ډول وضعیت به رامنځته شي. د خلکو ترمنځ د دیوالونو جوړول داسې وضعیت رامنځته کول چې له کنټروله وځي ګټه نه لري. مؤثره به دا وي چې هم پاکستان او هم افغانستان او هم نور هیوادونه له تروریزم سره صادقانه مبارزې ته خپل ټول پام واړوي. د شغل رادمنش په باور د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د خنډونو جوړول د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ به اعتمادي هم رامنځته کوي. د په دې باب چې د افغانستان حکومت به په دې اړه څه وکړي څه ونه ویل، خو وی ویل چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې به په دې موضوع غور وشي. د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور پرون دوشنبه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 100 کیلومتره خندونه جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان د یاغیانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې امنیتي تدابیر زیاتی شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست غفور لیوال د پاکستان د اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
دلته ډېر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې، او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی، او دا تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصبات نه پرېږدي او خلک یې له منځه وړي.
ښاغلی لیوال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خو د افغان چارواکو له مخالفت سره سره د پاکستان پوځ ویلي چې په دوهم پړاو کې به په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې هم خنډونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هلمند ته نوي امریکایي پلی سمندري ځواکونه هستول کېږي. د امریکا مارین ټایمز خبرونه ویلي چې په هلمند کې د امریکا زیات شمیر پلی سمندري ځواکونه په تیرو څو کلونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او دغه نوي پلی سمندري ځواکونه چې دی ولایت هستول کېږي له افغان امنیتي ځواکونو سره به د وسلوالو طالبانو د فعالیت او حضور د پراختیا په مخنیوي کې مرسته وکړي. په عین حال کې د هلمند والی ویلي چې د ژمي میاشتې د خپلو امنیتي ځواکونو په روزنه انتری کړی او وسلوالو طالبانو به هغه سیمه بیرته ونیسي چې په تیری وکال کې تر کنټرول لاندې راوستي. نور جزئیات فرشته جلازی پر راپور کې.
هلمند ته د روانو سمندري عسکرو دا ماموریت به نه میاشتې وي. دا بل 2014 میلادي کال لایسي د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د سمندري ځواکونو له مرکزه تر ټولو زیات عسکروي چې افغانستان ته په یو ځای استول کېږي. د اپریل میاشت په پای کې به ټول سمندري عسکر افغانستان ته رسیدلي او په هلمند کې به ځای پر ځای شوي وي. د عسکر به په هلمند کې د 215 قولي اردو عسکر او منصبدار روزي. هغوی به همدارس د 515 بوست زون پولیسو ته روزنه ورکوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومنداني وایي چې هلمند ته د امریکا تلونکی اسکر به هلته پولیسو او اسکرو ته د درنو او لری نقشې وشتونکو وسلو استعمال او د جګړې ډګر ته د کوچنیو پوځي ډلګیو د استولو د استراتیژیکو او لوجستیکي اړخونو روزانه ورکوي. خو د مرین ټایمز په وینا هلمند د امریکایي ځواکونو لپاره په خطرناک سیمه بدل سوی دی. د مارچ په میاشت کې یو افغان اسکر درې امریکایي پوځیان وویشتل. په فبروري کې هم د امریکا د سپیشل فورس یو اسکر په سنګین ولسوالۍ کې سخت زخمي شو. جنرال ډیوید پیټرویس چې له 2010 تر 2011 میلادي کاله یې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشري کوله، مرین ټایمز ته ویلي چې هلمند ته د 300 اضافي سمندري عسکرو او تجهیزاتو استول په هغه ولایت کې بدلون راوستلی سي. په همدې حال کې د هلمند والی وایي چې ژمه یې د خپلو امنیتي قواو په روزنه تیر کړ او په ټول افغانستان کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو له پیل سره به هغه سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي چې په وروستۍ یوه کال کې یې نیولي دي. د نیو امریکا په نوم څیړنیز مرکز غړي پیټر برګن مارین ټایمز خبرونې ته ویلي چې افغانستان ته 300 اضافه سمندري عسکر په داسې حال کې استول کېږي چې د هغه هیواد امنیت تر بل هر وخت خراب شوی دی. برګن خبرونی ته د امریکا د پوز د ویټرین پر اساس ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان د وګړو پر درېمه برخه چې 10 میلیونه کیږي واکمنی لري، یا یې له افغان حکومت سره سیمې لاس په لاس کوي. خو د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې پرته له دې چې هغه ولایت ته د 300 سمندري عسکرو پر ورتګ تبصره وکړي وویل
هغه قوتونه چې موږ په لاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي برخه کې د هغه په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړی ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولای شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي موږ وکولای شو. پروسه کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دوی په لشکرګاه باندې راوړی و، هغه هجوم چې دوی په هلمند باندې راوړی و او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو.
خو د هلمند ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هغه ولایت باغران، دیشو، نوزاد، مساکله، خانشین، ناوه او سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي. د ګریش کنادلی مرجه او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه یو شمېر حوزې هم وسلوالو طالبانو نیولې یا له حکومت سره لاس په لاس کوي. په امریکا کې د جګړې مطالعاتو مرکز څیړونکي کاتلین فورست مارین ټایمز پرونی ته ویلي چې د سنگین ولسوالۍ لنیولو سره وسلوالو طالبانو د اتوان پیدا کړی چې پر نورو ستراتیژیکو سیمو لکه لشکرګاه، کندهار ښار او ترینکوټ حمله وکړي.
هلمند ته د نوې امریکایي پلي سمندري ځواکونو د استول کېدو په باب مو واورېدل. په دې ولایت کې په اوس وخت کې په سلګونو امریکایي پلي سمندري ځواکونه د وسلوالو طالبانو سره څنګ په څنګ دی. وبخې د افغان امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. هلمند هغه ولایت چې ډېرې سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړې، خو مرکز لشکرګاه چې نسبتا امن ده هلته بیا ډېرې ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره په لشکرګاه کې یو کمپاین پیل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي د حکومت دغه اقدام ستایي، خو وایي چې دغه کمپاین باید دوام وکړي. په لشکرګاه کې ویل کېږي چې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ازادي راډیو خبریال له دغه کمپاین پیل ته ورغلی و.
د لشکرګاه ښار څلګونو اوسیدونکي او دکانداران راټول شوي دي د غصب په ضد د حکومت د تازه پیل شوي کمپاین ننداره او ملاتړ کوي. که څه هم هغه کمیسیون چې د غصب شوو ملکیتونو تشخیص او څېړنه کوي، د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې په مربوطاتو کې یوازې یو جرم ځکه د غاصب نه بیرته خپلې پخوانۍ مالکیت ته وسپارلو، خو خلک د حکومت لخوا د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین د دغه واړه حرکت ستاینه او دغه د دوام غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي که دا پروسه تر هغه زور ځواک ورسېږي چې په سلګونو جرم ځکه نیولې ده ګټوره تمامېږي.
دا لږ ده یو جرم ځکه ده، خو پیل یې نیک پیل دی او نیک اقدام دی. بعد د داشګو سوله باید دا پروسه ونه درېږي، دا پروسه باید جګان ولري تر هغه پورې چې د غصبینو لاس ونیسي.
یعنی په مجموع کې هغه څوک چې زور لري، هغه څوک چې ټوپک لري، هغه څوک چې زورواکان دي، دا تقریبا په ډېر
دغه قصب چې دوی اکثر د دو خلکو په شاوخوا باندې یا شناختګان دي یا دوی
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی وکیل حاجي طالب چې د غصب شوي مځکې اصلي خاوند ځان بولي د حکومت د دې اقدام په ضد محکمې ته عریضه کړې ده. هغه وایي اسناد لري او مځکه د پیسو په بدل کې د حکومت څخه اخیستې ده. خو د ناوې اوسیدونکي بی بی شاګوله وایي پر دغه مځکه چې حاجي طالب د دې نه شپږ کاله وړاندې په زوره نیولې ده د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وخت اویز او اسناد لري.
خو که جوره ماته راکول کېږي نو اول خریدار، دوهم هغه سند چې ماته جوړېږي په محکمه کې راکول کېږي، درېیم هغه انجینر صاحب محتران چې راځي ماته متر مربع د دکتې سره جلا کوي. دغه ټول اسناد ما سره موجود دي، د عدلي او قضایي ته ورمحول شي چې موږ خپل دا وسه
زه د خپل حق دپاره شپږ کاله داسې ځغلولی یم چې په ټوله عمر کې به دغه دک زه ساز نه کوم او نه بیا هېر کړم. قواله وله خط د نجیب په وخت کې مې رانیولې ده. د نجیب په وخت کې دوه درې گاشته څلور گاشته دلته انجینرانو ماته چیرې کړې ده. دا سړی په ما پټ پسې و چې واره بلم راله و بیا پاشل، چې واره بلم راله و بیا پاشل.
د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې نږدې اتیا زره جریبه ځمکه غصب شوې ده چې ډېری د دوی اړوند ځنګلونه او زراعتي فارمونه دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د ټولو هغه کسانو په ضد به قانوني کړنه کېږي چې د شخصي یا دولتي مځکو په غصب کې لاس لري. هغه د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین په لومړۍ ورځ وویل که خلک مرسته وکړي کولی سي د ډیرو زور ځواکو څخه غصب شوي مځکې بیرته واخلي.
دغې قضیې ته څو وارې پلاوی ټاکل شوی ده او ټول هغه اسناد چې د حاجي صاحب طالب سره و یا د بل سره و او د دې خوراکۍ سره و دی هغه کړي دي لیدلې دي. وروسته د هغې نه قضای دولت هغې پریکړه کړې ده چې په هغه اسنادو کې چې موږ لاسته تر اوسه رسېدلي دغه ځمکه د دغې مور ده.
د حکومت لخوا د غصب په ضد کمپاین په داسې حال کې د یوازې یوه جریب ځمکې په خلاصولو پیل کېږي چې د لشکرګاه د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې ښار کې تر 1500 جریبه ډېر ځمکه غصب شوې ده چې اکثره یې وکیلان، ځینې حکومتي اراکین او نور زورځواکي او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا چې د غصب په ضد ټاکل شوی کمیسیون به د زورځواکو لخوا د غصب شوو ځمکو د خلاصون په خاطر پیل شوی کمپاین څومره بریالی او بې پرې پر مخ یوسي وروسته به جوته سي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لښکرګاه کې د غصب شوو ځمکو پر ضد کمپاین په اړه مو واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي اساسي او بشري حقونو پروګرام له بل له مخکښو ښځو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبره وو مهروي. خو اوس هم بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کېږو. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار د اچین او کوټ ولسوالیو په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اډو پر جوړولو کار روان دی. د دې ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي چې دغه امنیتي مرکزونه باید له ولس سره په مشوره د سپین غره د لمنې په لوړو کې چې سخت دریځې تګ راتګ کوي جوړ شي. نور حال په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
امنیتی چارواکي وایي په کوټه وچین ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات لا هم روان دي او هغه سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شوي هلته د امنیتي بیزونو پر جوړېدو کار پیل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب پل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه فخیری ازادي راډیو ته وویل په کوټه ولسوالیو کې امنیتي بیز جوړ شوی او په چین کې پرې کار روان دی.
در ولسوالی چین هم در یکی از نقاط بسیار مهم اساسی از دیروز به طرف کار آغاز شده. قطعات پلیس سرحدی و لوای چاره ما در روی انشاءالله با اینده نزدیک با تجهیزات مکمل جابجا شدن و اکثر تجهیزاتی که در ولسوالی چین و ولسوالی کوت حضور داعش محسوس می شد پاکسازی شده و این عملیات فعلا هم ادامه داره و موفقانه ادامه داره.
نوموړی وایي دوی عملیات لا هم روان دي او هغه نورې سیمې چې له وسلوالو پاکې شي هلته به هم امنیتي بیزونه جوړ شي. بلخوا د کوټ ولسوالۍ قومي مشر ملک برات سنادر وایي په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ یو برخه له دایشانو پاکه شوي او دوه برخې له دایشانو سره دي. نوموړی وایي که امنیتي بیزونه د سپین غره په لمن کې پاس جوړ شي نو ټوله ولسوالۍ ترې امن کېدای شي.
بیسونو خو چې کوټ ته زو دغه دي چې یو دوی د کرپې په سر انتخاب کړو یو د جنګي غونډې خو موږ هغه رات کې ځکه چې هغه دولس په زر نه و کوم چې حکیمې نتکې دي ځکه چې تقریبا دوه برخې کوټ چې دی دا پاتې دی نام نه دی او یو برخه کې اوس امنیت تامین دی دا دوه برخه کې هم دا زموږ منطقه غریزه ده چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد کې او دښمن د هغې لارې نه راځینو چې په غرو کې هلته بیسونه جوړ نه شي او زموږ ولس هلته مطمئن نشي چې هیڅ کله چې امنه داتې سره هغه منطقه کې امنیت تامین کول شي او نظم قبل سره تیار دی چې پاتون وکړي.
د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان هم ورته نظر لري او په خبرې د ولسوالۍ پلان دی آرام سیمو کې امنیتي بيزونه هیڅ ګټه نه لري. نو موړې وایي چې امنیتي ځواکونه د ولسونو سره په همکاري او همغږي امنیتي بيزونه جوړ کړي نو پایله به مثبت وي.
موږ ته څو دولتي خلکو څه نه دی ویلي کپلا تبان اسد خېلو د باندر څو خوا په څو نازیان عبد الله کو کې بيزونه جوړ کاندي بار پدې موږ تر راځي قومون تا کنه کله جوړ کړه دا بیا د دې خپل شخصي بيزونه دي قوم نه پیدا نه ورځي نه قوم ته دا منل وړ دي موږ ته باغه شه د منل وړ دي چې قوم دا من لاندې راشي او قوم دی یو بیرغ لاندې راشي چې پرته دینا خو سه موږ ته د بيزونه په کوم ساحه کې واچي په ری صاحب یا خارجه ته یو ټوپکواله ډله به زی بوله ټوپکواله ډله به راځي
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د تیرې پنځ شنبې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې د تر ټولو قوي ترین بم استعمال وروسته د داعش وسلوالو مقاومت کمزوری شوی او په خبره یې د یاد ولسوالۍ مهمې سیمې له وسلوالو پاکې شوي. د دوی په خبره دې عملیاتو ته به تر هغه دوام ورکوي تر څو داعش وسلوال په بشپړه توګه وځپي. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي او له هغه وروسته په همدې څپو د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. په کونړ کې د کم عمر ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډیرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډیر ماشومان له واکسین نه پاتې شي ځکه وسلوالو مخالفانو د دې کمپاین مخه نیولې ده. په دې ولایت کې هم له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې د مسؤلینو په وینا په ترڅ کې به په لسګونو زره ماشومان واکسین شي. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په راپور کې اوري.
په کونړ کې د پولیو واکسینو مسؤل حاجی محمد اساق ازادۍ راډیو ته وویل دوی ډېره هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې واکسین ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ ژغوري او باید چې نور د ماشومانو د روغتیا خوندیتوب دپاره د پولیو ضد واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړل شي څو هر کور او سیمې ته لاړ شي او له 15 کالو کم عمر کوچنیانو ته دو دو څاڅکي واکسین ورکړي خو په دې کار کې بریالي نشول. هغه وویل اوس ورسره ویره پیدا شوې چې کېدای شي په روان کمپاین کې د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي.
15,009 و په هغه تېر دور کې او د هغې نه اوس 5,511 شو. نور هم موږ نه سوا شو ځکه ځینې ساحې نور هم دغه داعشي غوندې ډلې دي ورته قناعت نه کوي. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغه ساحه کې هم دا ځل اجازت را نه کړی شو. په پیج کې دغه د چلام ساحه کې مخکې موږ نه پرېښودلی کېدو اوس هغه وډیګرام ساحې ته هم راغله. تقریبا 1,200 ماشومان د 15 کال نه کم هلته نه شو. ځینې په نړۍ کې هم ستونزې دي په ګانجام کې هم لږې لږې ستونزې را پیدا دي او مسترکانو او مراور او سلطان کې د پخوا نه هماغه بند دي.
د کونړ اوسیدونکي بې وایي یو شمېر کسان واکسینو سره د مخالفت په صورت کې ماشومان د یو لاعلاج او تلپاتې ناروغۍ د خطر سره مخ کوي او دا په دې معنی ده چې یاد کسان د خپلو ماشومانو ترڅنګ د نورو ماشومانو ژوند ته هم اهمیت نه ورکوي.
نوم یې ګوهر سفید د کونړ ولایت اوسیدونکی ما دا چې په دغه بعضو سیمو کې واکسینو ته اجازه نه ورکول کیږي نو دا داسې ده لکه خپل ماشومان چې یعنی د وور خولې ته اچول وي. هغه امراض چې مخکې به وو موږ د دې شاهدین په دغه صحنه کې نو هغه دغه واکسینو سره ډیر زیات ورک شوي دي او هغه ساحو کې چې نه تقویت کیږي په کار دا ده چې هلته کار ورته وشي او هغه خلک په یو غږ سره راپاڅېږي او خپل ماشومان د دغه مرضونو څخه خلاص کړي.
د عامې روغتیا او د واکسین مسولین وای په روان مریض کال کې تر اوسه په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیخه نه دلیدل شوی، خو تیر کال د یاد ولایت په شلتن کې څلور مثبت پیخي موجودی وی، او که چیرته بیا هم واکسینو سره د مخالفت کچا زیات شي نو امکان لري چې مثبت پیخي هم ومندل شي.
په کونړ کې مو د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغي ضد کمپاین په وړاندې د خنډونو په باب البته واورېدل. د کمپاین مسؤلین وایي چې په یو شمېر سیمو کې ښایي د 50 کلونو کم عمر ماشومان ډیر ماشومان له دغه واکسین پاتې شي، ځکه چې په سیمو کې وسلوال طالبان حاکم دي او د کمپاین مسؤلینو ته اجازه نه ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا یوه ډیره ناعلاجه ناروغي ده او باید ماشومان پرېښودل شي چې واکسین شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په خپل اول رسمي سفر کې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د زابل سیمه چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیت قمندان د ومان په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د متحده ایالاتو پریکړه و نه ازمه یو ژمنه وکړي چې دوی به د هرې حمله په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووي. تاکه سوی د بریتانیا پارلمان نن د هغې و د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره شي. او په تور بهیره کې د روسیې سواحلو ته نږدې د یوې باروړونکې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته ژغورونکي ډلې د کښتۍ په نه تنه عملې پسې ګرځي.
مرزی احمدزی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې سږکال به په ټول هیواد کې له کرنیزو توکو څخه زیات محصولات ترلاسه شي. حامد هلمندی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ژمي کې په کافي اندازه واوره او اورښتونه شوي او اوس مهال د هیواد 80% ځمکه په منظم ډول خړوبېږي. نوموړی وایي چې یوازې د کندهار ولایت په 15 ولسوالۍ کې 25,000 د پستې ونې کینول شوي دي. ښاغلی هلمندی وایي چې د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ افغانستان هر کال 5 میلیونه ټنه غنم تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې تیر کال د نورو کلونو په پرتله ډیره اندازه سبزي او تازه میوه بهر ته صادر شوې دي. د دغې خونې د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 138,000 ټنه تازه میوه، 158,000 ټنه سبزي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت طبي بوټي د پاکستان او هندوستان په ګډون نورو هیوادونو ته صادر شوي چې د نورو کلونو په پرتله 100 برابره زیاتوالی ښیي. ښاغلی پوپل وایي که چیرې له پاکستان او ځینې نورو هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي او ځینې نورې ستونزې حل شي، په روان 1390 لمریز کال کې به په زیات اندازه سبزي او تازه میوه بهر ته صادره شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,300 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,130 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ری مخیل دچې ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د جلال آباد خاروالۍ لیو نوی ان وخت مو خبرو. د جلال آباد خاروالۍ خصوصي سکتور په مرسته د خار پاکۍ نوی پروګرام پیل کړی. د خار په هغو برخو کې چې دغه پروګرام پیل شوی، مسؤل شرکت له هر کور څخه کثافات راټولوي او همدارنګ په میاشت کې دوه ځلې د حشرو ضد دوا پاشي. یو شمېر جلال آباد خاریان له دغه نوي پروګرام راضي دي او د ښار نورو سیمو ته یې د غځېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد خاروالۍ له یو شخصي سکتور سره قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې د ښار پاکۍ په برخه کې نوی سیستم عملي کړي. د خاروالۍ مالی او اداري خدماتو امیر محمد آصف برید ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جلال آباد خاروالۍ د وطن صفا په نوم شخصي سکتور ته زمینه برابره کړې چې د خاریانو سره په تفاهم د پاکۍ نوی سیستم پیل کړي. دی وایي د دې سیستم په فعالیت سره به د جلال آباد ښار پاک او ګڼو ناروغیو مخه به هم ورسره ونیول شي.
دغه د وطن صفا شرکت کار کوي، همدغه کار د دوی سره جخت ښاروالۍ هم کای ترسو لختی پاکشی ویلی پاکشی سرکونه د دخار منز. یعنی دغه پرابلم چې د کثافاتو له نظر فعلاً موږ او تاسو ورته یو او انتقاد دی، ان شاء الله دغه به د رونو پمرسته او د خاروالی پمرسته دغه ستونزه ته به پای ټکی کړي.
د وطن صفا شخصي سکتور یو تن مسول میرویس وای دوی په لومړي سر کې خپل فعالیت په لومړي او دوی مناهیو کې پیل کړي. نو موړ وای دوی له هر کور څخه د یو نیم سل افغانۍ په بدل کې کثافات راټولوي او رنګ په ویالو ډندونو کې هر میاشت دوه ځلې د حشرو ضد دوا پاشي.
دا چې موږ یو سیم چې آزاد خلکو ته ورکو تقریبا د میاشتې دیرش پلاستیکونه چې دوه متری پلاستیکونه دي او د کثافاتو لپاره ډیزاین شوي دي، نو شپېته یا تر پنځه شپېته پورې افغاني وازې په دې باندې خرچه راځي. دا هم موږ کورنۍ ته ورکو. دوهم دا چې موږ په پنځلس ورځو کې لا تر شل ورځو پورې حتمن په کوڅو ویالو کې چې د ښاروالۍ لخوا صفا کېږي دوا پاشي ترسره کوو. نو دغه کوم خدمات چې موږ وړاندې کوو تر اوسه پورې چې په کومو ناحیو کې زمونږ کارونه روان دي کاملا خاریان ته خوښ دي او حتی هغه ناحیو کې زمونږ کارونه شروع نه دي، نو خلکو موږ ته وړاندیز کړی دی چې تاسو راشئ د خلکو سره دا برنامه شریکه کړئ تر څو موږ هم د دغې د صفایي د کاروان سره وصل شو او ستاسو خدمات موږ ته په خپل وخت دلته ارزه شي.
په هغو ناحیو کې چې دا پروګرام پیل شوی خلک هم خوښ دي او په خبرې د دوی په چاپیریال کې مثبت تغییر راغلی. دوی وایي دا سیستم باید د ښار په ټولو ناحیو کې عملي شي.
د دوامي ناحیې خلک موږ ټول په دغه باندې راضي یو چې دا یو نظافت دی او پاکواله دی، جز پاکواله جز د ایمان دی. او په دغه باندې موږ ته که تاسو دغه کار باندې لږ چالاکي وکړې نو موږ ډېر خوشحالیږو او ډېر هغه کېږو. یو خو به دا مریضي لرې شي د ماشومانو او یو به نظافت پاک شي، دا ویلې دا ګند دغه ټول به لرې شي.
دا خو ډېر مثبت کار دی او که دا کار پراخه شي پراختیا وکړل شي دا به دا واضح چې په جلال آباد او بیا د په تاریخ لومړی کاری او به نګرا خو تر په دې نفوس زیات دی، رکشې زیات دي، موټر زیات دي. یقین کې دا او ټیوا شوري مسولیت هم دی، باید موږ تاسو سره همکاري وکړو او ګدا څه کارو چې نور خوشی شرکتونه وایي دا به ډېر مثبت تمام شي او ډېره پیدا به وکړي او هم د ماشومان او مریضۍ او کورونو صفایي او د ښار ماحول او صفایي ټول ډېر زیات پیدامند دی، ډېر زیات او باید پراختیا ورکول شي.
د جلال آباد د ښاروالۍ د مسولینو په خبره دا پروګرام په ننګرهار کې نوی دی، خو په وینا یې له دې وړاندې دغه سیستم په هرات ولایت کې پیل شوی و چې ښه پیل یې ورکړی و.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د سانګ مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
اندیر مننه
ک لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نه پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوي دي او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده او د امبوزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبوزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبوزمن موضوع تر شو البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسیون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری او پښتو ژبه کې یو واجه پیدا کی د امبوزمن پر ځای مګر هغه موافق نشو خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه پرانستل شو؟
د اتحادیس د تاسیس په بخش کې څلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایي څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تامین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتي او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوري ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري خو دغه بخښونه چې دی خو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بارني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغوی د کارونو نظارت وکړي په همدې دپاره دغه بخش په کمیسیون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتي او دفاعي ځواکمنو کې ډېر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسیون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري.
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتي ځواکونو پر عمل کردنو باندې د سران دپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځواب ویلو ډیرښت د امنیتي او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتي او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونې تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې لیاری څخه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوزمن واکونه او دندې د امبوزمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسیون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسیون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه په سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شي
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغوی فعالیت کوي په دې برخه کې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیگیری لپاره د ټول عدلي او قضایی ارګانونو ته تللی وو او د هغوی شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقد لري کنه. که بشري نقد و نو موږ پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په حدی او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کړو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډېره مننه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د یو بلې اونۍ په تیرېدو سره زه یوسف زدران ستاسو په چوپړ کې یم. دا اونۍ د مخکښې ښځې په پروګرام کې درته فتانه ګیلانی معرفي کوو. فتانه ګیلانی د افغان ښځو د ټولنې مشره ده. د دې په باور په دې ټولنه کې ورسره 2500 بېوزله میرمنې فعالیت کوي او د دوی لپاره د اقتصاد او سواد زمینې برابرې کړې دي. له دې وړاندې فتانه ګیلانی څه کړي؟ د مخکې ښځې په دې پروګرام کې له اغلې فتانه ګیلانی سره مو معرفي کوو. اغلې ګیلانی، زموږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلې، ستړي مه شئ.
ډېر زیات تشکر ستاسو دعوت نه، ډېر زیات قدردانی کوم، تشکر. مننه.
خیر اوسې چې راسره یې. ستاسو سره ګڼ اوریدونکي او لیدونکي آشنا دي، خو موږ غواړو پوه شو تاسو اوس په یو رهبرۍ کې، تقریبا په یو مشرۍ کې، څنګه مو دې ځای ته ځان رسولی؟ تحصیل مو چیرته کړی غیر له دې چې سیاسي خبرې وکړو؟
بلې، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ستاسو نه، ستاسو دعوت نه. زما نوم فتانه ګیلانی دی. زه په کابل کې پیدا شوم، په کابل کې لوی شوم او په کابل کې ما سبق ویلې ده. په لیسه ملالۍ کې ځان مې خلاص کړی ده او بیا په کابل کې مې زما واده شوې ده. او بیا واده نه بعد ما غوښتل چې زه خپل تحصیلات مخته بوزم. بیا کودتا وشو د اووهم ثور، بیا د هغې نه بعد مهاجرت وکړو. 25 کال نه زیاتت په پېښور کې مهاجره وم او کله چې مهاجره شوم بیا ما متوجه شوم شرکلانم چې ما مبارزه شروع کو. چې کله مبارزه مې شروع کو، ما باید اول باید ځان پوه کړم. بیا همدا و چې ما سبک مې شروع کو په یو مرکز کې چې ښځو لپاره و په پېښور کې. هلته بیا ما داخله واخیستل، هلته بیا سبق ویل، تبدیل منزل مې وویل. بیا د هغې نه چې یو تقریبا نږدې دوه کال لپاره هلته مې سبق ویل، بیا د هغې نه بعد بیا ما
دولس میاش تقریبا یو کال ما اداره و منیجمنت سبق ول بیا دغه نه بعد واړه واړه کارونه مشروع کو خدمتونه شروع مو کو جهاد او په جهاد کې ما یې سواخشل هغه وخت چې کله چې مون په جهاد وی سواخشل هغه وخت نه انجوګان او نه اورګنایزیشنونه او نه مؤسسه او نه فعالین د حقوق د زن شزه او
تاسو څنګه برخه واخستې کومه برخه کې لیکلم کول څه ډول برخه
ما خاصه ما کونه مانه مراجعه کو چیز مثلا مریض من ته ډاکټر نه وی سه مثلا زما لور مثلا تکلیف لري یا په کمپونه کې مون په ډیر په مشکل شوان کو زمون الته مثلا امنیت صحیح نه دی دانه دی داسې واړه واړه کارونه واړه خبره بیا یې واره اجازه می مو واخستل د خپل میرانه بیا غیر مشمول لپاره ما مکتب جوړ کو
انت خلکو سره مرسته کوله ما پښتنه دا و چې تاسو جهاد کوم برخه خسته هغه سره کوم برخه و یعنی مرسته د خلکو سره کسه
جهاد هم دا و چې سړی ټول په جهاد کې و په په سنگرونه کې و زما خپل میړه سيدي ساقي لانی هغه په جهاد کې و بیا زه ما خپل چې دغه شوزو د ماشومان چې په کمپونه پراته دي او اجرت کړه ده بیا دوی لپاره باید خدمت وکوم
بله دا ټوله پروسه چې تاسو ته کوله یعنی د ډیر کم سنم شروع کړي و اما اوس خو ماشاءالله نوم لري فکر کوي چې په دې برخه کې تاسو لستون سره مخ شي وي کنه سم چغختل غسم وکړو
هغه وخت یو مقدس عشق او هغه عشق ټول خدای لپاره وو بیا هم دې خدای له خاطر ما ټول خپل کارونه او زحمت هر شی چې زمون په مخ کې نه تکلیفونه چرالو ما وایم دا خدای له خاطر دې بس به دا کار وکوم بیا ما مکتبونه جوړ کو بیا کلینیک میم جوړ کو اخبار می جوړ کو
بیا شریک ولا که خپل پیسو جوړول
نه ما مشری بله ما مشری وکو ما تاسو وویل چې زبان زو کار ازدنوم بیا ما سبق شروع کو ما زحمت زیات کو ما زویدنم تمام ورځ په مطالعه کې وخت می تیر شو په مبارزه کې وخت می تیر شو بیا ما اخبار یو اخبار د افغانستان د شزو د افغان شزو پرنوم هغه کار ما شروع کو بیا ما سره شخصي پیسې د کوم ځای نه وشو هغه وخت نه ډالرونه او هغه وخت نه کومکونه او هغه وخت نه خارجیان او نه شیام نه ما مکتب می جوړ کو افغانان ته مو چیز ما مکتب زم مکتب جوړوم او بیا تاسو فیس ورکوي بیا دوی 500 روپی بیا سل کلدار فیس دوی ورکو دواړه واړه کورونه مشروع کو بیا چې کله خلک ویني چې تاریخیا کار کوي تاریخیا مبارزه کوي بیا خپل خلک دلچسپي واخلي او تاسو سره همدردی او کومک کوي او کله زما مبارزه دومره لویه شو زما ز بیا د افغانستان आवाज جوړ شم بیا د دې لپاره چې کله ورسان شکر سوخورت مند وطن نه لارو زه د جنگ پر ضد کوم आवाज اوچت کو او زه بیا د आवाज به اوچت کو په کانفرنسونه کې لار را ما پیدا کو پند پنځه سال وخت زیات کانفرنسونه په دنیا کې داس یو ملک پات نه و چې زه دا وچو نه يم الته تلم هاو بیا د دی افغانستان د یو شروان پایس بیا ما دا آواز پورته کړو چې افغانان د جنگ ستړي شوی ده یه مون دو میلیون قربانیان ور کړی ده اوس افغان شزه مثلا صلح امنیت تر ضرورت لري بیا هم دغه سی بیا د ما کار دومره ماشاءالله اخلاص و ده سره د خدای تعالی لطف و مهربانی امو او د خلک دعا و بیا ما تقریبا شپک انټرنیشنل ایوارد می واخشتل او چې کله چې ایواردونه چې ما واخشتل هغه سره لګ لګ پیسې و او بیا د اسپانی ملکه تاسو پوهیږی چې یو ښځه و هغه بیا یو کال زما د کارونه حمایه وکړ او دا وه پیسه چې ما راټوله وکړو ټول یو ځای زما وسنترونه و د تقریبا پنځه شپږ کال کرایې ما ورکو د هر هر سنتر نه او بیا وغې ورسره وړه وړه فیس ما واخیستلو همدغسې چې کله تاسو په اخلاص کار وکړي خداوند ستا په کار هم که برکت واچوي
څرنګه چې ستاسو کورنۍ هم سیاسي کورنۍ او تر ډېره جهادي پاتې شوې ده د هم رول درلودل په دې برخه کې ستاسو هڅې وې چې تاسو یې دې ځای ته ورسولی خلک چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي چې د یو چا شخصي هڅې هم نتیجه ورکوي که نه کورنۍ رول ډېر مهم ده
ښه د خدای تعالی نه خوشحاله یم شکر ګزار یم چې ښه کورنۍ لرم او د ټولو نه مهم دا دی چې زما د ژوند ملګری یا زما میړه سیدي ساق آغا ګیلانی چې ډېر یو با شخصیت سړی دی د ښه یو مسلمان نیک نازنین سړی و د هغې نه ما اجازه وخیستل چې ما ته اجازه را
راکا چې کار وکم خزر لپاره مشمال لپاره هغه اجازه ما واخل، مگر چې دوی ما سره همکاري وکي او ما ته یو قلم کومک وکي یا مثلا ما سره نور کومکونه وکي، ایسوک ما سره د فامیل نه واخشتل نه کومک شوی نه یم یو افغان واره واره کومکونه د ما د ایواردونه سره و هم دا فیس و او زما طول تلاش و مبارزه زما خپل و کوشش، یعنی ما زن وقف و کو، یعنی زوانی می وقف و کو، ما قربانی ور کو خدای لقاطره وطن لپاره. ما مثلا زه په چکر که نوام، په سفر که نوام، په ملمستیا که نوام، په آقا که چکر و اداشین نوام، ما فقط ریختیا تا سوایم چه ما طول عمر ما خدمت کرده تو روز نه هم دغسی پا هم دغسی اخلاق سر زمان برزه کهو.
گلانی فکر کهوی چمره خلکو تا با مو گتا رسیده لیویده سر قام در تا معلوم ده او کله چی تا بند چو گتا رسی بیا یا دول احساس دا آرامه یوم که بیا غد ستا ستا درکل شوید؟
دره دانه زمان دره دانه کلینیکو او دره سلور دانه زمان مکتبونه یاست مکتبونه و پا هر کلینیک چی تاسی پا کال که اتیاز داره یا هویاز داره شزا و ماشوم تا چی تاسی واکسین وکی تاسی مثلا ابتدایی را نمایانو چی وکی او شکل یا شزا مور لخیر سر جوریگی او بچی را پیدا کوی اگر تر تداوی لاند واقل تر اغا وقت نه چی بچی لخیر سر پیدا کیگی تاسی مثلا دیرش کال نه پینزه دیرش کال نه هم دا حسابو که پا لکونه که خزا و ماشومان تا مثلا ما کمک کرده
دلی.
او پا کورونه که زمان نوم شکر الحمدلله دیر پر نیکی واقش لکیگه او پا زرگون ماشومان زمان در مکتبونه تربیه شوده او پا اخبار که چیز دو وطن دو وعدت لپاره دو سلامتی لپاره یا مثلا دو استقلال لپاره یا دو شوز و عزت لپاره یا مثلا دو تعلیم و تربیه پرتباد که سه مقاله مالی کلده خو معلومدار افغانان هم قدردان خلق ده پویگی چه سوک دوی ده پاره پرختیا کار کوی سوک تجارت کوی پا دیگه دیر خوشحال هم ده
تانا گیلانی استاس تر از این خاطری اوی چه اون ویلی او تا بند پخوانی کارونو استاس کردی او تا بند افغانانو سر یادم دی کراشو اوس تاسو ده افغان کزو ده طولین مشری کوی ده نسبتن یو کم جوڑخته کنه آغا خدمتون از تاسوی کوی اما سروان دیلا
ها بیا چکالا دین یولسام سپتمبر نه بعد چې د غیر سره د پاکستان بیرته افغانستان را لوم بیا ما خپل کارونه په دوه بخش کې تقسیم کو، یو بخش می مبارزه با بهسوادی و مبارزه با فقر په دیر لپاره چې کله په بون کانفرنس کې فیصله وشو چې منځو با سازی طرف ته افغانستان خو حکومت داری و دا حقوق بشر حقوق د شوزو حقوق داشینه بیا ما ولم چې باید داس اوس مکتب بو داشینه حکومت پویگی دولت پویگی و دا شفاخانه شو لکه اخبار داشته اینه بیا ما دیولستون سپتمبر نه هم دو بخش دپاره کارو کو چی بنیادی کار یو سواد دی بلا اقتصاد هر کال که 2500 سره ما کار شروع کو او اوس هم چی تا سره خبری کم 2500 سره زکار کم
زستا فیلی پروگرام تراغه نیم فتانه گیرم لسی سنایی جوڑه بی مرمانه او بسیار
دیر بیبه از خزا سره و مظلوم خزا سره و دیر فقیر خزا سره کار کم چهاری یا مثلا او عطا مشمان داری او آقا عطا او مشمان هم مثلا زغبیت خیال باو کم چی مکتب تلارشی و شاقه کارون باونه که مثلا خشونتون دیر زیاد دی بکرونه که مثلا خشونت مثلا استکام مثلا در تعلیم دلار نه در قرآن شریف دلار نه در مثلا در دینی قانون قوانین دلار نه دیر زیاده یعنی کامیاب پروگرام ده ما فکر رو که چه اوز دیر خوشبینی سره یولسم سپتمبر نمه مثلا خبر کار شروع کم ما طول افغانستان که دا پروگرامونه ما شروع کم
بله اغلی فتانا گیلانی پا دی برخه که اینه گرنه دی خزو نور بنسوتو نوم فعاله دی دی خزو شبکه و زین دیر نمونه لری پا گوی بانده یو دول باور دستی موجود ده چه دوی پروژهی کارونه که دو کارون استاسو اغا شناخت استاسو اغا کارون تا صدمه و زیان رسوله کنه
خو زمون په جامعه کې خلک داسې متاسفانه فکر نه کوي چې ټول انسانان یو قسم نه دي. زه فکر نه کوم زما کارونه بنیادی کارونه دي. عزیز په واره واره پروژې مو په واره واره وختونه کې خپل وخت وقف نه کوم دی لپاره چې زما عمر بیرته نه راځي. زه غواړم بنیادی کار وکم.
بله ډیره زیاته مهرباني تاسو که څه هم ویل چې افتخار کوي او یا لکونو خلکو ته هم ګټه رسېدلې دي. ټول سره یو وروستۍ پوښتنه قدر نه وکم، فکر کوي چې دا وخت چې دومره خلکو ته تاسو ګټه رسول یو د آرامۍ احساس کوي کنه، لا غواړي دا مزل وکړي مخکې لاړ شي لاړ شي بالاخره
کروس نام چې تاسو سره ناست یم هم دا فل حال هم داسې یو جذبه لرم، شکر الحمدلله، ایمان سره چې باید کار وکم، تلاش وکم، کوشش وکم، ولی امکانات می ډیر کم دی. افسوس دار حکومت هغه مضبوط انسانان چې مدیریت لري ظرفیت لري قدر نه پوهیږي. خو دومره مهم نه دی، خو بیا هم زه خپله خپل کوشش بکوم. 2500 خزه لپاره اوس کار کوم، دا 15000 وشي، 10000 وشي، 40000، 100000 وشي،
یعنی لا حوصله لوړی دی او لا انرژي لري د کار لپاره. کوم د سرکار مخامخم تاسو ته لا حوصله غواړو، لا انرژي غواړو درته، او په دې برخه کې لا کار ته مننه کیږي. ډیره زیاته مهرباني فتنه کلانی چې زموږ پرونه ته موخ راکې.
تاسو هم دې تشکر.
درنو اردوونکو، زموږ پرونه هم دلته پای ته رسیدي چې ما یوسف زدران چمتو کړی و. په پاک خدای مسپارم. د خدای پامان.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ دی.